بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1402 لمریز کال د مرغومي د میاشتې 14مه، د 1445 قمري کال د جمادې ثانی د میاشتې 6مه، او د 2023 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې 3مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د صالح ال عروری ترور د غزې د جګړې په پوځي اهدافو کې پر ماتې د صهیونیستي رژیم اعتراف تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به د مقاومت د وضعیت په تړاو له ښاغلي ډاکټر علي واحدي او ښاغلي غیور حسین غالب سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز واورئ، او په پای کې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
د مهمو خبرونو سر ټکی: په کرمان کې د شهید سلیمانی له مزار سره چاودنه شوې، د اسلامي انقلاب معظم رهبر په نرم ځواک تکیه د اسلامي جمهوریت اصلي ستراتیژي بللې، د سیونیستي رژیم له لوري د العروری ترر ته د ایران د خارجه وزیر غبرګون او پاکستان ته د افغانستان د سرپرست حکومت د پلاوی سفر.
اوس هم بشپړ خبرونه. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه زه امان الله زمانی او زما محترم همکار
علی اصغر عبیدی
تاسو ته وړاندې کوو. په کرمان کې د شهیدانو د مزارې په لاره کې چاودنه شوې، په داسې حال کې چې خلک د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د 4مې کلیزې په درنښت د شهیدانو د مزار په لوري روان و. په لاره کې چاودنه شوې چې له امله یې 1500 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. لومړنۍ چاودنه د شهید سلیمانی د مزارې په 100 کیلومتری کې او د په بخانی سره د په 200 متری، او دویمه چاودنه بیا د مزارې په 1 کیلومتری کې شوې ده. د همګړی امنیتي ځواکونه د پیښې سیمې ته ورغلي دي او امبولانسونه هم ځان ورسولی دی، خو د پیښې په تړاو نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر په تیرو 1500 کلونو کې په نرم ځواک تکیه د اسلامي جمهوریت ستراتیژي بللې، او د هیواد د اړتیا او دښمنانو سره د مقابلې لپاره د پرمختللي وسلو د درلودلو په ضرورت باندې په ټینګار سره ویلي چې نرم ځواک باید له دې نه هم پراختیا ومومي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر نن د اهل بیت علیه السلام له زرګونو مداحانو سره په کتنه کې د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام علیها د زوکړې د کلیزې د مبارکۍ په ویلو سره د شهید سردار قاسم سلیمانی درنښت وکړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام علیها د بیان د جهاد بنسټګر وباله، او ټینګار یې وکړ چې مداحان د فاطمی سنت او درس په پیروي سره د زړونو پر راژوندي کولو د خوځښت په رامنځته کولو او پر ځای دریځ نیونې ځانګړنو ته په کتو سره خپل فعالیت، خپله دنده وبولي، او د روځې له مسایلو سره سم لکه ټاکنو کې حقیقتونه څرګند کړي. حضرت آیت الله خامنه ای وفرمایل د بیان په جهت کې د زړونو دراج بندي کولو او خوځش رامنځته کولو څخه ماسیوه احتیاط زیات اهمیت لري. د مثال په توګه به په داسې حال کې چې اسلامي نړۍ وحدت ته سخت اړتیا لري، نه پاملرنه او دقت نه کول د اختلافاتو لامل ګرځي. هغوی د اهل بیت علیهم السلام په ویناو کې د بیان جهاد ته په اشاره سره زیاته کړه. په مخکې پړاو کې امام خمیني رحمت الله علیه د بیان د جهاد بیرغ او چت کړ او په ژبې او منطق سره د ولس زړونه راژوندي کړ او فاسد رژیم یې وپرځول او اسلامي نظام یې رامنځته کړ، چې دغه تاریخي پیښه د بیان د جهاد د بېساري اهمیت ښودنه کوي. هغوی د سخت ځواک اثاره تلونکې او لنډمهاله وباله او له افغانستان څخه د امریکایانو تیښتې او له امریکا څخه د عراق د ولس کرکې ته په اشارې سره زیاته کړه. سخت ځواک په افغانستان او عراق کې د امریکا د پاتې کېدو د زمینې په برابرولو بریالی نه سو، لیکن نرم ځواک د فلسطین په شان لشکۍ د نړۍ د توجهاتو په مرکز بدل کړی، چې دا د فلسطین د ولس د مظلومیت، صبوري او مقاومت په خاطر دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر جوته کړي چې د غزې ولس نن سبا نه یوازې د سیونیستي رژیم په وړاندې بلکې د امریکا طاغوت او استکبار په وړاندې مقاومت کوي، او دا چې د امریکا ولسمشر وایي چې زه سیونیست یم په دې معنا چې د سیونیستانو اهداف او خباست پکښې دی.
د خبرون دوام. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په نورو هیوادونو کې د سهیونیستي رژیم د ترور د ماشین له شرارت څخه ډک فعالیت د سیمې د امنیت او سولې لپاره یو اساسي ګواښ وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په خپله ایکس پاڼه کې د حماس د غورځنګ د سیاسي مرستیال او د دو قومندانانو ترور په غندلو سره جوته کړه. دغه ډول بزدلانه ترهګریز بریدونه ثابتوي چې سهیونیستي رژیم په غزې او د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې له اونیو جنګي جنایاتو او نسل وژنې سربیره او د امریکا د ملاتړ سره سره خپلو اهدافو ته رسیدلی نه دی. د سهیونیستي رژیم لخوا په لبنان کې د حماس د غورځنګ د مرستیال صالح العاروري ترور له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی دی.
نن د مرغومي د میاشتې 13 نیټه ده چې د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان شهید سردار قاسم سلیماني د شهادت له 4 کلی سره سمون خوري. شهید سلیماني په 2006 میلادي کال کې په داسې حال کې چې د عراقي چارواکو په رسمي بلنې باندې عراق ته په سفر تللی و، د بغداد په هوایي میدان کې د امریکا لخوا په هوایي برید کې ټرر شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژیو د سازمان ویان بهروز کمالوندي په سیمه کې له ټروریزم سره د سردار قاسم سلیماني رول ته په اشاره سره وویل، شهید سلیماني داعش جړې په سیمه کې له منځه یوړې او دا هغه ګټه ده چې د سیمې ټولو ولسونو په خیر دی. کمالوندي په غزې کې روانو جنایاتو او ظلمونو ته په اشاره سره زیاته کړه، له ټروریزم سره د امریکا او د لویدیځو هیوادونو دوګونی چلند ښودنه کوي او د شهید سلیماني مظلومیت څرګندوي. د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د ځواکونو ویاند رمضان شریف د دې په بیانولو چې د سردار سلیماني د شهادت 4 کلیزه د سیونیستي رژیم له جنایت سره هم مهاله سوې زیاته کړه. اسرائیل رژیم 15 کاله هڅه کړې چې په پوځي او امنیتي ډګرونو کې ځان نه ماتېدونکی وشي، لیکن طوفان الاقصی عملیات داسې یو ګزار و چې اسرائیل رژیم لپاره د زیانونو جبران ناممکنه ده. د ایران د بشري حقوقو د کمیټې مشر کاظم غریب آبادی وویل چې د سردار شهید سلیماني د ټرور په دوسیه باندې په عراق او ایران کې کار روان دی او دا دوسیه به په نړیواله سویه کې په محکمو کې مطرح کړی سي.
په هرات کې د طالبانو د سرپرست حکومت والی د ایران د لارو او ښارونو د جوړولو د وزارت له مرستیال سره د هرات خواف ریل پټلۍ د جوړولو په هکله خبرې اترې کړې. د تسنیم له راپور سره سم د هرات والی نور احمد اسلام جار د لارو او ښارونو د جوړولو د وزارت د مرستیال سید حسین میرشفی په مشرۍ د ایران د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره کتلي او د هرات او خواف ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو د پروژې په هکله خبرې اترې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت پلاوی په دغه کتنه کې یادونه کړې ده چې ایراني سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د معدنو په ایستلو، د لویو لارو په جوړولو او بیا رغونه کې له پانګونې سره ګروهونه لري. سید حسین میرشفی زیاته کړه چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلۍ چارې په بشپړه دودي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هرات والی هم له ایران سره د سوداګریزو اړیکو څخه د خوښۍ په څرګندولو سره هیله ښودلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له پخوا څخه هم زیاته وده کړي. اسلام جار په افغانستان کې د بیخبنایي پروژو په برخه کې د ایران د همکاریو په ستاینې سره ویلي چې دا شان پروژې او ملګرتیا د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ژورې کوي. د ایران خواف د ریل پټلۍ پروژه څلور برخې لري چې درې برخې بشپړې شوې او په وروستۍ برخې باندې هم د ایران لخوا کار روان دی. د کارپوهانو په وینا دغه ریل پټلۍ خورا زیات ارزښت لري ځکه چې له دې لارې چین د ازبکستان، افغانستان او ایران څخه په تیریدو سره له ترکیې او اروپا سره نښلوي او اروپا ته د چین د توکو د ترانزیت په لګښت کې کمی راولي.
پاکستانی رسنه خبر ورکړي چې د قندار د والی په مشرۍ د طالبان د سرپرست حکومت لس کسیزه پلاوه اسلام آباد ته رسېدلی دی څو د پاکستان د استخباراتي ادارې له چارواکو، پوځیانو او حکومتي مشران سره لیده کاته وکړي. بل دا چې په ننګرهار کې د لویو قراردادونو د عملي کېدو په هکله زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
ننګرهار کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د سترو قراردادونو ارزونه پیل کړې ده. د چارواکو پروانه که په دغو شوو قراردادونو کې غبن ومومي نو عاملین به یې زندان ته کړي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد بنوري د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل په دې ولایت کې د سترو ترسره شوو قراردادونو ارزونه پیل کړې ده. هغه وویل که په دغو شویو قراردادونو کې د غبن نښې ومومي نو عاملین به یې هم زندان ته واچوي. مرستیال والي وویل د طبیعي زیرمو په یو تړون کې د غبن اسناد ترلاسه کړي وو چې عاملین یې چې هغه یې د نومونو له اخیستلو ډډه وکړه زندان ته واچول.
داسې یو څه قراردادونه زه باید یو بېلګه ووایم، لکه کوم معدن چې د شیرزادو د ولسوالۍ نه راځي چې هلته کاڼی دی او دا شوکاڼی یا سوبلۍ ورته وایي، دلته یو قرارداد د سرخود د شروالۍ سره شوی و. بیا دغه کې یو جنجال رامنځته شو، بیا چې موږ تحقیق او معلومات وکړو په هغې کې دغه یو موضوع رامنځته شوی وه، نو هغې دپاره موږ خپله کمیټي مقرر کړه. یو ځل نه دوه ځلې هغوی هغه نظر راوړ، اوس په هغې باندې هم بیا هم کار روان دی، نو دغسې یو لړ مشکلات طبعاً خامخا وي او شته دی.
مولوي سید احمد بنوري په دولتي ادارو کې د فساد د ګنګوسیو په اړه وویل دا ګنګوسي تر دوی هم رسېدلې او په ټولنیزو رسنیو کې هم خلک په اړه خبرې کوي. د نوموړي پروانه په ولایتي کچه د فساد مخنیوي ځانګړې کمیټه کار کوي او چې هر چېرته د فساد اړوند اسناد ترلاسه کړي په بیړنۍ توګه یې مخنیوی کوي. مرستیال والي وویل ځینې خلک د نظام د بدنامولو او کمزوري کولو لپاره په دولتي ادارو کې د فساد خبرې کوي چې پر وینا یې هیڅ حقیقت نه لري.
ګوره، یو خو اسې اوازې خپرولې د نظام د دښمنانو د خواونه، یو تبلیغات کېږي د یو ادارې په خلاف باندې، او یا همدارنګې یو څوک راشي هغه غیر قانوني او غیر شرعي غوښتنه دغه ادارې نه لري، د هغه غوښتنه ونه منلی شي، ورته وویل شي چې ته په قانوني لارې باندې راتاو شه، په اصولي لارې باندې راشه، د خپل طریقه راشه، نو چې هغه خبره ورسره ونه منل شي بیا تمن دغه اوازې خپرېږي او دغه اوازې بیا خامخا د فیسبوکونو تمزي نورو دغه خلکو د خوانه خپرېږي، نو دا اکثر دغه وجه وي. مونږ چې په هر یو واضح راشي یو خبره راشي مونږ هغه ادارې مسؤولین راغواړو، هغې دپاره مونږ خپلې کمیټې مقرر کړي دي، د هغې تحقیق کوو او د هغې څېړنه کوو، خو تر اوسه پورې دغسې یو شی مونږ نه دی پیدا کړی چې مونږ یو شی پیدا کړو چې نته په دغه ادارې کې دا فساد شوی دی، او که بیا هم پیدا شوی دی نو دستیم په هغې باندې اقدام کړی دی او خلک هم نیولي دي، مابس ته مچولي دي.
د ننګرهار مرستیال والي وویل د اسلامي امارت د مشرتابه ټول فرمانونه په خپل وخت عملي شوي، خو دا یې ومنله چې په دولتي ادارو کې د چارواکو له لورې د خپلوانو په ګمارلو کې لا هم ستونزې شته، خو ډاډ یې ورکړ چې د فرمانونو د تطبیق او څارنې ځانګړې اداره په دې برخه کې کار کوي او شته ستونزې به ژر هوارې کړي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د حماس غورزنګ مشر اسامه همدان رسنیو ته ویلي چې د العروري ترور ته د ځینو نړیوالو غبرګونونه چټي او ظاهري بڼه لري. هغه زیاته کړې چې موږ له لویدیځو هیوادونو څخه غواړو چې د فلسطین د ولس پر ضد د سینوستي رژیم د جنایتونو د بندولو لپاره اقدام وکړي. د حماس غورزنګ دغه جګپوړي غړي ویلي چې واشنگتن د غزې په تړانګې باندې د اسرایلي رژیم د یرغل زمینه برابره کړې او د العروري ترور هم د دغه یرغل یو برخه ده. همدان زیاته کړې د واشنگتن دغه پلمه چې د العروري له تروره خبر نه و له سیاسي مسؤلیت څخه د تیښتې په معنا ده. هغه زیاته کړې چې د العروري ترور به د فلسطین او د مقاومت له غبرګون سره مخ شي او د هر ډول اقدام امکانات موجود دي.
د مصر حکومت اعلان کړی چې د سیونیست رژیم له لوري د لبنان په پلازمینې بیروت ښار کې د حماس د غورځنګ د سیاسي مرستیال صالح العروري د ټرر په غبرګون کې د دواړو لورو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې او اوربند لپاره خپلې هڅې بندې کړې دي. تېره شپه سیونیست رژیم د لبنان په پلازمینې کې د حماس په سیاسي دفتر باندې هوایي برید وکړ چې د امله یې د حماس د سیاسي دفتر مرستیال او دوو قومندانانو په شمول 15 کسان په شهادت ورسېدل او یو شمېر نور هم ټپیان شول. په تېرو ورځو کې د مصر په منځګړیتوب سره د حماس غورځنګ د سیونیست رژیم د پلاو ترمنځ د اوربند او د اسیرانو د تبادلې لپاره غیر مستقیمې خبرې روانې وې چې د رسنیو په وینا ځینې پرمختګونه هم پکې ترلاسه شوي وه. خو په لبنان کې د حماس په سیاسي دفتر باندې د اسرائیل د رژیم د برید د خبرو اترو د بندېدو لامل شوی.
د امریکا د پوز مرکزي قومندانۍ سنت کام اعلان کړی چې د یمن پوځیانو تیره شپه په سره سمندر کې نوی عملیات ترسره کړي. د الجزیرې له راپور سره سم سنت کام اعتراف کړی چې د یمن پوځیانو د سره سمندر په سویل کې پر یوې کښتۍ باندې دوی بالستیکي توغندۍ توغولي دي، خو امریکایانو ادعا کړې ده چې دغو کښتیو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی.
سیاسی تبصرہ
ډیر قدرمنو اوریدونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د صالح العروري ترور د غزې د جګړې په پوځي اهدافو کې پر ماتې د صهیونیستي رژیم اعتراف. صهیونیستي رژیم په یوه جنایتکار اقدام کې په بیروت کې صالح العروري او د حماس و نور مبارزین ترور کړل. دغه جنایت له څو اړخونو د څېړنې وړ دی. لومړی، د حماس د سیاسي دفتر د مرستیال صالح العروري ترور تر بل هر څه زیات د غزې په جګړه کې د پوځي اهدافو په ترلاسه کولو کې د صهیونیستانو د ناکامۍ اعتراف دی. دغه رژیم د غزې په جګړه کې دوه اصلي پوځي هدفونه لرل چې عبارت و د صهیونیستي بندیانو آزادول او د حماس له منځه وړل. له دغو دو هدفونو څخه هیڅ یو هم نه دی ترلاسه شوی او د نتنیاهو کابینه په اشغال شویو سیمو کې دننه تر فشار لاندې راغله. له همدې امله نتنیاهو له دې جګړې څخه یوې لاسته راوړنې ته اړتیا درلوده. د صالح العروري ترور په دې برخه کې تحلیل کېدی شي. امکان لري په نورو ورځو کې نور شخصیتونه هم ترور شي. دویم دا چې د صالح العروري ترور په لبنان کې ترسره شوی او د دغه هیواد له ملي حاکمیت څخه د سرغړونې یوه ښکاره بیلګه ده. له بلې خوا دغه جنایت په لبنان کې د حزب الله د عمومي منشي سید حسن نصرالله له خبرداري وروسته چې ویلي وو په لبنان کې د هر چا له هویت او قومیت پرته د هغوی ترور به له سخت غبرګون سره مخامخ شي ترسره شو. دغه جنایت په دې معنا ده چې صهیونیستي رژیم هڅه کوي چې له غزې سره د جنگ جبهه پراخه کړي او په پراخه کچه جګړې ته د مقاومتي ډلو په تیره بیا د لبنان د حزب الله اړه ایستلو تر څنګ خپل لویدیځ متحدین په تیره بیا امریکا هم په جګړه کې ښکېل کړي. په دې لړ کې د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی د اسرائیلو دغه برید وغندلو او ټینګار یې وکړ چې دغه چاودنه یو اسرائیلي جنایت دی چې بې له شکه د لبنان په سویل کې له ورځنیو او پرله پسې یرغلونو وروسته د جګړې نوي پړاو ته د لبنان د ننه کولو په هدف ترسره شو. دریم دا چې د صهیونیستي رژیم جنایتکارانه اقدام به په غزه کې پر صحنې هم اغیزه وکړي. په وروستیو اونیو کې د نوي اوربند رامنځته کولو هڅې زیاتې شوې وې، خو اوس د صالح العروري په ترور او د صهیونیستانو په جنایت سره د اوربند لپاره خبرې اترې بند شوې دي. د حماس غورځنګ منځګړو لورو ته د اوربند یا د بندیانو د تبادلې په اړه د هر ډول خبرو اترو د ځنډولو خبر ورکړل شوی. مصر هم د غزې په جګړه کې خپل منځګړیتوب ځنډولی. د اسرائیلو امنیتي پلاوی هم له قاهرې څخه وتلی دی. څلورم دا چې د صالح العروري ترور او له هغه مخکې په سوریه کې د سردار سید رزی موسوي ترور وښودله چې ساینسټي رژیم په ترور او ترهګریزي عملیاتو کې پوره مهارت لري. په حقیقت کې دغه وژنې د دغه جنایتکار رژیم تروریستي ماهیت ثابتوي. دې وژنې یو ځل بیا ثابته کړه چې ساینسټي رژیم د دولتي ترهګرۍ ښکاره بیلګه ده. پنځم دا چې د صالح العروري ترور له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د نړیوال نظام د ناکامۍ یو بل ثبوت دی. د قدس غاصب رژیم په ښکاره توګه په وژنو لاس پورې کوي او د لا زیاتو وژنو ګواښونه هم کوي، خو نړیوال نظام د دغه رژیم پر وړاندې هیڅ اقدام نه کوي، او یا په ځانګړې توګه امریکا د دغه رژیم د جنایتونو ملاتړ او یا هم لږ تر لږه د دغه رژیم د جنایتونو ننداره کوي. د سیاسي تبصرې پای. ډیر قدرمن اردوونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ چې کومه مبارزه را روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې،
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
گران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د هندارې له تحلیلي خپرونې سره زه الیاس غرابیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم. نن د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قومندان شهید سردار قاسم سلیمانی د ټرر د جنایت له څلرمې کلیزې سره سمون خوري. په همدې مناسبت مو د نن ورځې ګردی میز د سردار قاسم سلیمانی د شهادت او د هغه پایلو ته ځانګړې کړې ده. ایزانو لکه څرنګه چې پوهیږئ، سردار قاسم سلیمانی د جلس سوا اته نویم لمریز کال د جدې د میاشتې په څوارلسمه نیټه په داسې حال کې چې د عراق د حکومت په بلنه بغداد ته په رسمي سفر تللی و، د بغداد په هوایی میدان کې د ترامپ په امر د یوه هوایی برید په ترڅ کې په شهادت ورسېدی. سردار قاسم سلیمانی په سوریه او عراق کې د داعش د ترهګری ډلې په لمنځه وړلو او همدارنګه په فلسطین کې په تیره بیا په غزې کې په وسلو باندې د فلسطیني مبارزینو په سنبالولو کې او همدارنګه له یمن څخه نیولې بیا تر عراق، سوریه او لبنان پورې د مقاومت د محور په ودې او پراختیا کې اساسي رول لوبولی و. سږکال د سردار قاسم سلیمانی د شهادت کلیزه د سیونیستي رژیم د جنایاتو او په غزې کې د فلسطیني مبارزینو له جانانه مقاومت سره هممهاله سوی دی. د ترامپ د واکمنۍ پر مهال سیونیست رژیم او امریکایانو په سیمه کې د مقاومت د محور د کمزوري کولو او د خپلو شومو موخو د عملي کولو په لړ کې د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو په خلاف د سردار قاسم سلیمانی د ترورولو لپاره اقدام وکړ. خو اوس له دغې پیښې د څلورو کلونو په تیرېدو سره وینو چې د مقاومت محور نه یوازې کمزوری سوی نه دی، بلکې پیاوړی سوی هم دی. امریکایان په سوریه، عراق او سر سمندر کې او سیونیست رژیم هم په غزې کې د مقاومت د محور له سختو ګزارونو سره مخامخ سوي او د هغوی په وړاندې بې وسه سوي دي. موږ به هم د نن ورځې په هنداره خپرونه کې د سردار قاسم سلیمانی له شهادت نه وروسته د سیمې د حالاتو او همدارنګه د مقاومت د محور د اوسني وضعیت په هکله بحث وکړو. افغان کارپوه ښاغلی ډاکټر علي واحدي او رسندوی فعال ښاغلی ډاکټر غیور حسین غالب زموږ د نن ورځې د خپرونې میلمانه دي. دلته به یوه لنډه شاندمه وکړو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو. له خیره. پا په هنداره کې مو په خدمت کې یو رازو د سیمې د چارو کارپو شاغلی ډاکټر صاحب علي واحدی ته ډاکټر صاحب په هنداره کې مو له ګډونه مننه کوو. تاسو دا راته وایست د سردار قاسم سلیماني له شهادت څخه د څلورو کلونو په تیرېدو سره آیا امریکایانو خپل هغه ټاکلي اهداف ته چې د مقاومت د محور کمزوري کول وو رسیدلي دي او که نه؟ تاسو اوس په فلسطین، سوریه، عراق او یمن او حتی سره سمندر کې د مقاومت د محور او د امریکایانو او سیونستان ترمنځ مقابله څرنګه ګرځوي؟
دا زه باید په ډاګه کړم چې د امریکا او سیونستي رژیم اصلي موخه د سردار سلیماني د شهادت په رسولو سره دا و چې دوی وتوانېږي د مقاومت دلی او محور په سیمه او په ځانګړې توګه په فلسطین، سوریه، عراق او لبنان ته ځي کړي. نو موږ ګورو چې الحمدلله د خدای په فضل او مرحمت سره د دغه شهید نه وروسته نه یوازې د مقاومت دلی تضعیف او ناتوان سوی دی، بلکې د دغه شهید د څلورمې کالیزې په درشل کې حماس او جهادي ډلي وتوانېدل چې پر سیونیستي رژیم باندې د طوفان الاقصی یو خورا پراخ عملیات پیل کړي او په دغه عملیات وتوانېدل چې د سیونیستي رژیم پر هغه امنیتي او اطلاعاتي او پوځي څانګو ته یو خورا مضبوطه او فنی گزارونه وحرید کری او اغل اوغی ناتوان کری. او دبل خواه موش گورو چه دادرق عملیات د فایل په څنګه د ازبولا په لبنان کې او همدا غرض په یمن کې او همدا غرض عاشور شعبي په عراق کې هم د ایماس د دلی په ملاتړ سره د سیونیستي رژیم پر ادو او همدا غرض د امریکا پر نظامي او اطلاعاتي ادو باندې پراخ عملیاتونه ترسره کوي. او دا داسې معلومیږي چې الحمدلله ورځ په ورځ هغه د مقاومت محور مخ په توانېدو مخ په د دوی واک ورځ په ورځ زیاتېږي او دی حتی رسېدلی دي چې انشاءالله په دغه نږدو وختو کې دوی وتوانېږي چې دغه سیونیستي رژیم هغه اصلي ریشه او هغه توان او هغه موجودیت یې انشاءالله له منطقې څخه له منځه یوسي.
له تاسو مننه ډاکټر صاحب. اوس په همه راسو رسندوی فعال ښاغلی ډاکټر غیور حسین غالب ته. غیور صاحب، په خپرونه کې درته شراغ لاست وایو، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ او د سردار قاسم سلیماني له شهادته د څلورو کلونو په تیرېدو سره د مقاومت د محور او د امریکایانو او سیونستان ترمنځ مقابلې ته په کومه سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه چې موږ ته بلنه راکا. ګورل کڅنګه چې سردار سلیمانی ته چې په ایران کې دا وایي چې د زړونو سردار وو، او چې د زړونو سردار وو مطلب دغه شو چې د سردار سلیمانی کومه جغرافیه ده، د سردار سلیمانی کوم ځای دی، د سردار سلیمانی کوم زمان او مقام دی. نو دغه ډیر پراخه دی، هر یو انسان چې هغه زړه لري، موږ چې کله وایو چې د زړونو سردار، نو د هر یو مظلوم چې هغه مظلوم په فلسطین کې وي، که هغه مظلوم په افغانستان کې وي، که هغه مظلوم په لبنان کې وي، یا د دنیا په نور ګوټ ګوټ کې وي، نو چې کله موږ وایو چې دا د زړونو سردار دی، نو د ټولو مظلومانو د آواز او ټولو مظلومانو د زړه غږ همدغه سردار سلیماني دی. او د دې شهادت سره نه دا چې هغه کسان چې هغوی غوښتل چې سردار سلیماني له مخې لري کی او له دې لارې لري کی، او هغوی دغه ګمان کولو چې کېدی شي دغه ټول مقاومت په همدې پسې تړلی وي، او چې دغه له منځه یوسو نو دغه مقاومت به له منځه یوړل شي، خو په دې هدف کې کامیاب نه شول. لکه څنګه تاسو ګوري چې د سردار سلیماني کوم د مکتب شاګردان وو، نو هغه د دنیا ګوټ ګوټ نه راپاسېد. که تاسو په لبنان کې وکسې هم د سردار سلیماني انځورونه او د هغه عکسونه په هر مقاومت سنگر کې لګیدلې دي. هم دې شانته په یمن کې وګوره هم سردار سلیمانی عکسونه او د هغه انځورونه چې کوم دي هغه په ډګرو کې په سنگرو کې لګیدلې دي. او هم دې شانته د عراق مقاومت وګوره د فلسطین مقاومت وګوره چې هغوی ټول سردار سلیمانی چې کوم دی نو هغه خپل ځان لپاره استاد ګڼي. نو دې نه دغه ثابت شوه چې هغوی خو دغه غوښتل چې په دغه درو کالو کې په دغه څلورو کالو کې بوشه بس دا به ختم شي او څو ورځې به د دې کلیزه ومنځل شي او هغه نه بعد به بس دا په ذهنونو نه هم لري شي. خو اوس هر نړۍ کې هر ګوټ کې سردار سلیمانی دوی لپاره ژوندی دی. دوی دغه فکر کولو چې سردار سلیمانی یو د ایران اوسیدونکی و او یو مکتب سره یې تعلق لرلو. نو خو اوس دغه ته ثابته شوه چې نه نه سردار سلیمانی خو دا سوچ کولو چې دغه یو شیعه و یو عراق اوسیدونکی و د ایران اوسیدونکی و یو شیعه و ځوان و. خو اوس دې ته ثابته شوه چې نه نه سردار سلیمانی چې کوم هغه وجود و هغه ډېر پراخه و. هغه نن د سنی په شکل کې هم راپاسېدلی دی. هغه نن د هر یو ازادي غوښتونکي انسان په شکل کې راپاسېدلی دی. هغه اوس کوم مرزونه و کوم سرحدونه و کوم پولې و دوی نه بهر شوی دی. سردار سلیمانی اوس د یمنیانو په شکل کې هم راځي، اوس د عراقیانو په شکل کې هم راځي، اوس د فلسطینیانو په شکل کې هم راځي. او آینده دپاره به په نورو هیوادونو کې هم هر ځای کې چې مظلوم سره د مرستې ضرورت وي، مظلوم سره د مرستې اړتیا وي، نو هغه ځای کې به هم سردار سلیمانی د هغوی په شکل کې هم راځي. او امریکا او همدي شانته د هغه کوم کسان و چې هغوی دغه هدف دغه و چې سردار سلیمانی ختم کولی سره به مقاومت ختم شي او مقاومت الحمدلله تر اوسه پورې پیاوړی دی.
مننه غیور صاحب. ایزانو دلته به ولنده د موکرو او بیا بر وګرځي ستاسو خدمت. د هنداري د خبرونې له دوام سره مو په خدمت کې یو رازو د سیاسي چارو کارپو ډاکټر صاحب علي واحدي ته. ډاکټر صاحب، تیرونی هم په سوریه کې د سپای پاسداران یو بل قومندان سردار سید رزی موسوی چې د شهید سلیمانی له ملګرو څخه و او د مقاومتي ډلو د تدارکاتو مسؤول و، د سیونیستي رژیم لخوا په توغندوي برید کې په شهادت ورسېده. ډاکټر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د غربیه یعنی په ټرور او جنایت سره امریکا او سیونیست رژیم کولای سي د سردار قاسم سلیمانی د لارې د دوام مخنیوي وکړي او د هغه اثرات ختم کړي؟
بل وو دا چې مخکې به وایي چې د سیونیست رژیم او د امریکا هغه اصلي موخه د سردار سلیمانی په شهادت رسولو سره دا و چې دوی وتوانېږي د غپه شهادت نه وروسته هغه د مقاومت محور او دلې په سیمه او په ځانګړي توګه په فلسطین کې تنظیم کړي. نو موږ ګورو چې دا یوه بې ځایه ده. نو په همدغه انګیزه بیا سیونیستي رژیم په سوریه کې په یو بل جنایت لاس پورې کړل او هغه د سپای پاسداران یو بل قومندان سید رزی موسوی چې د سردار سلیمانی د ملګرو څخه و هغه یې په شهادت ورسول. او بیا موږ ګورو پرون په سیونیستي رژیم بیا په بل جنایت ترسره کړل چې هغه په بیروت کې د ایماس پر دفتر په وایي برید سره د ایماس د سیاسي مرستیالې په شهادت ورسول. او دوی داسې فکر کوي چې د دغو کسانو په شهادت سره وتوانېږي هغه مقاومت دلې ته ګزار ورکړي او هغه شاتګ ته مجبور کړي. او دا دوی به وپوهېږي چې دا یوه بې ځایه او غلطه تصور دی. او د دغو کسانو په شهادت رسولو سره نه یوازې هغه مقاومتي محور به تنظیم شي او مقاومتي ډلې به شهادت وکړي کې، بلکې د دغو شهیدانو د غچ اخیستلو په موخه یوه داسې عملیاتونه ترسره کړي چې سیونیستي رژیم او امریکا ته یوه اساسي او اصلي گزارونه ورکړي چې د هغو جبران به ونه لري.
ډاکټر صاحب له تاسو مننه کوو او په متعلق خدای مو سپارو را ګرځو ښاغلی غیور حسین غالب ته. ډاکټر صاحب، غیور، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ څه فکر کوئ، آیا امریکا او سیونیس رژیم په خپلو جنایاتو سره کولای سي د سردار قاسم سلیماني د لارې د دوام مخنیوی وکړي او د هغه اثرات ختم کړي؟ تاسو څه فکر کوئ د سردار سلیماني د مکتب او د لارې مستقبل څرنګه ارزوئ؟
ګوره، هر یو انسان چې هغه ازادۍ لپاره او هغه انسان چې هغه د مظلومو حمایت لپاره او هغه انسان چې هغه د خلکو حمایت لپاره د جنگ ځپلو حمایت لپاره پاڅیږي، نو هرومرو هغه په او کسانو باندې چې هغه د ظلم پلودار دی، هغه چې د ظلم پلوي کوي، هغه انسان چې هغه په خپل ظلمان دی یا ظالم سره ولاړ دی، په هغوی باندې هغه خنه لګي. که هغه د سردار سلیمانی په شکل کې وي، که هغه د سید رزیم مساوی په شکل کې وي، د چا په شکل کې وي، د دنیا کوم کوم ګټ کې وي، نو هغه په دوی باندې خنه لګیږي، ځکه چې د دوی کوم پلانونه دي، کوم هغه هدفونه دي، کوم هغه مقصد دي، هغه کوم دریزونه دي، هغه لپاره دغه یو ګواښ دی، او ګواښ هیڅ کله نه پرېږدي. او د دوی دغه سوچ دی چې کېدی شي دغو کسانو ټیرور سره، دغو کسانو شهادت سره، دغو کسانو له منځه وړل سره نو مقاومت ودرېږي او په خپل هدف ته اونه رسیږي. خو دغه دوی یو لوند سوچ دی، یو احمقانه سوچ دی. په تاریخ کې هم وګوره چې ډیر داسې کسان وو چې هغوی به تخت لپاره، تاج لپاره، دې لپاره چې په دنیا کې حکومت وکړي، دې لپاره چې دنیا کې خلکو ته وښایي چې زه د دې دنیا بادشاه یم، چې هغه ته یو کس چې به راپاڅېدلو، که هغه د موسی په شکل کې وو او که هغه د ابراهیم په شکل کې وو، که هغه د عیسی په شکل کې وو، که هغه د امام حسین په شکل کې وو، چې هغه را پاڅېده، نو د هغه مقابلې ته څوک وو؟ هغوی به دغه سوچ کولو چې که چیرې حضرت موسی علیه السلام ووژل شي، نو د فرعون کوم هغه حکومت دی، هغه حکومت به برقرار پاتې شي، یا حضرت ابراهیم علیه السلام ووژل شي، نو د نمرود کوم حکومت دی، هغه حکومت به برقرار پاتې شي، یا د حضرت عیسی علیه السلام قتل شي، نو د دې قتل سره، د دې شهادت سره به کوم اهدافو کې چې هغه د هغو یهودیانو اهداف ووي، چې هغه ته به ورسېږو. یا د پیغمبر لپاره تاسو وګورئ چې ډېر ظلمونه ورباندې وشول، د هغوی هدف دغه و چې که چیرې پیغمبر لرې شي، نو د پیغمبر اسلام تللې سره سره به دغه اسلام ختم شي، دغه اسلام کومه قلعه دی دغه به ولوړېږي. یا هغسې وروسته د راځه د یزید غونته کې کس چې هغه به هم دغه ویلو، که چیرې امام حسین علیه السلام شهید کړلی شي، نو د هغه تخت و تاج به برقرار پاتې شي او خلک به ټول د دې تابعدار شي. خو دینه نه و خبر چې که چیرې دغه کسان، دغه سپېڅلي کسان، دغه پاک کسان شهیدان شي یا له مخې لرې شي، نو دې ته سوچ نه و چې خلک به هم سي، ځکه چې انسان ته خدای یو ضمیر ورکړی دی. خلک چې کله د ضمیر ته مراجعه وکړي، نو هغوی ته خپله هم دغه جوته کېږي، څرګنده کېږي چې حق څه دي او باطل څه دي. نن سبا هم همدغه دی، ځکه چې د مقاومت کوم کسان دي، هغه دې لپاره نه دی چې چا باندې یرغل وکړي، دې لپاره نه دی چې چا باندې ظلم، بلکې هغه د مظلوم حمایت لپاره پاڅېدلی دی، هغه د خپلې خاورې حفاظت لپاره پاڅېدلی دی، هغه د خپل ملت حفاظت لپاره پاڅېدلی دی. هغه غواړي لکه څنګه فلسطین کې تاسو وګورئ چې فلسطین والا نه دي پاڅېدلی چې هغوی ارومرو باید په بل څه باندې حملې وکړي، یا د بل هیواد باندې حملې وکړي، یا د چا ځمکه غصب کړي، بلکې هغوی نه ځمکه غصب شوې ده، په هغوی باندې ظلمونه شوي دي. نو همدې شان ته سید رضی ته هم که تاسو وګورئ چې الله دور باندې رحم وکړي، هغه هم همدې لپاره و چې د مسلمانانو ځمکې لپاره، د مسلمانانو دین لپاره، د مسلمانانو کوم نظریات دي، د هغوی حفاظت لپاره هغو ځایو ته تللی و او په شهادت باندې ورسېدلو. نو دغه که سردار سلیماني وي، که هغه سید رضی وي، که هغه د فلسطینیانو کوم هغه کسان چې شهیدان شول هغو شکل کې وي، دغو ټولو یو هدف دی، یو مقصد دی. هغه مقصد دغه دی چې ظالم ته به هیڅ کله سر نه ټیټو او د مظلوم حمایت به جاري ساتو. که هغه مظلومان په لبنان کې دي، هم د موړونه دي، که هغه په فلسطین کې دي، هم د موړونه دي، که هغه په افغانستان کې دي، هم د موړونه دي، که هغه په د هیواد نورو نورو ګټو کې، د نړۍ په نورو ګټو کې دي، هغه هم د موړونه دي. او د دوی لپاره یو لار دی، هغه لار ده د مقاومت لار، چې کار دی ټول خلک دغه مکتب تراشي. نو لکه څنګه تاسو وویله چې د دې کوم مستقبل دی، کوم راتلونکی دی، دغه راتلونکی ډېر روښانه دی.
غیور صاحب، په خپرونه کې مو له ګډونه مننه کوو او په متعال خدای مو سپارو. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزی په مناسبت مو د سیمه پالاتو او د هغه شهید د لارې د دوام پکله د هنداري خبرونه اوریده په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم عزیزانو، رسپانو ته د کتنې په یو بل پروګرام سره درته هرکلی وایو. نن به هم د ایران ورسپانې او ورپسې که وخت و نو د ځینو بهرنیو ورسپانو مهم خبرونه، مقالې او تبصرې به در سره شریکه کړو. هیله ده چې تر پایه را سره مله اوسئ. یادونه هم کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
تاسو ته وړاندې کوم.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د ایران تقریبا ټولو ورسپانو په خپل اړومبی مخ د زړونو د سردار شهید قاسم سلیمانی د شهادت د څلورمې کلیزې په مناسبت د هغه مختلف انځورونه او خبرونه خپره کړي دي چې بیلابیل عنوانونه لري. یوې ورسپانې د بې سرحده سردار په نوم ستایلې او بلې ورسپانې لیکلي دي هغه سردار چې نوم یې د دښمنانو لپاره ویرونکې خوب دی. نو موږ هم د سردار سلیمانی د شهیدولو په لړ کې د امریکې د وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکم او د دغه جنایت په کلکو ټکو غندنه کوو او د سردار د شهادت تسلیت درته وایو. خو د تسلیت تر څنګ نن یوه مبارکي هم لرو او هغه د رسول الله مبارک د ګرانی لور د جنت د میرمنو د سردارې او د امیر المؤمنین علی علیه السلام د قدرمنې میرمنې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د غورز د مور او میرمنې د درنښت او قدرونې د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. نو د دغه نیکمرغه ورځې په مناسبت تاسو ګرانو اوریدونکو ته هم مبارکي وایو.
اوس پر راشو له تهران چاپېدونکې جوان ورځپانې ته چې په یو غټ سر ټیکې کې د صنعا له قوله لیکلي چې امریکا به له موږ سره له جنګه په اسانه ونه وځي. د جوان آنلاین په لیکنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي د غزې په جګړه کې د اسرایلو اعلان شوي هدفونه نه دي ترلاسه شوي او د اسرایلو لپاره د سپینې ماڼۍ په بشپړه سره امریکایان داسې جګړې او کندې ته داخل شوي دي چې ورڅخه وتل به د دوی لپاره ګران وي. په یمن کې د سنا حکومت هم ویل امریکا په مستقیم ډول له یمن سره په مقابله کې داسې یوې جګړې ته داخله شوې ده چې په آسانۍ سره به ترې ځان بهر نه کړی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وړمشپه په تهران پوهنتون کې په یوه وینا کې وویل چې د سپینې ماڼۍ د فیصلې په خونه کې په دې موضوع چې ځینې باوري دي چې امریکا له حده وتلې ده او له تیرو څخه کم نیوی ورځو راهیسې په غزه کې د اسرایلو د رژیم په نسل وژنې او جنایتونو کې باید پوره پوره ملګرتیا ونه کړو د امریکایي چارواکو ترمنځ یوه جدي شخړه جوړه شوې ده. د ویلو ده چې په دې تیرو ورځو کې په باب المندب کې امریکایي ځواکونو د یمن له سمندري ځواکونو سره سخته نښته کړې ده چې مرګ ژوبله یې هم اړولې.
گرانو قدرمن اوریدونکو د تهران چاپ کیهان ورسپانې بیا له غزې څخه د اسرائیل د 15 لوا د غلی شاتګ خبر راخسته دي او د صهیونستي رژیم د پخوانی وزیر اعظم ایهود اولمرت له قولې لیکلي دي مونږ ماته وخوړله. خبر زیاتوي چې نن د غزې د جنگ نویمه ورځ ده. دا د جعلی صهیونستي رژیم د 100 کلن او سپیره عمر په دوران کې تر ټولو اوږد او تر ټولو زیات تاوان لرونکی جنگ دی او زیان یې په ټولو برخو کې لیدل کیږي، هم په پوځي برخه کې، هم په اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، اطلاعاتي او هم په حیثیتي برخو کې. دغه مصنوعي هیواد ته ډیر زیات تاوان اوښتی دی او دا زموږ ادعا نه ده، بلکې د همدغه رژیم د کارپوهانو او د تیرو او اوسنیو چارواکو نظرونه او سرګندونې دي.
خو د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼې د طالبانو د خارجه وزیر سرګندونې راخیستې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ اختلاف اچولو لپاره د دښمنانو دسیسې ماتې خوړلې بللې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران او افغانستان له اقتصادي فعالانو سره په ګډه غونډه کې سرګند کړه. په ډیر خوشحالی وایو چې د ایران او افغانستان د مسلمانو او گاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف لپاره د اسلام او د دواړو هیوادونو د دښمنانو د سیسې لمات سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران مشهد ښار ته په سفر کې د دواړو هیوادونو له یو شمېر اقتصادي فعالانو سره ملاقات او خبرې اترې وکړې او هغوی ته یې بلنه وکړه چې د افغانستان په بازار کې د شتون او له موجودو فرصتونو د استفادې لپاره لا فعال رول ولوبوي. په دې کتنې کې امیر خان متقید افغانستان د اوسنی سیاسي، اقتصادي او کلتوري وضعیت او د کابل او تهران د اړیکو د وضاحت په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې.
د تهران رادیو مینوالو رابشو زنو بهرنۍ ورځپاڼو ته د لویدیځ څو چاپی او آنلاین رسنیو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت لیکنې خپرې کړې دي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د زده کړو د انټرنیټي شبکو د معلوماتو پر اساس لیکي په زرګونه افغان نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو سربیره توانېدلی دي چې په آنلاین ډول زده کړې وکړي. ورځپاڼه وړاندې د دې شبکو په حواله لیکي له افغانستانه دې شبکو ته په ډیرو برخو له هغو نه د انګریزي ژبې د زده کړې، ساینسي مضامینو او د تجارت په برخو کې د شمولیت غوښتنې ورغلي دي. وړاندې لولو د 2022 کال د دسمبر نه وروسته لکه چې طالبانو نجونې له پوهنتوني زده کړو راوګرځولې، دغه ډول آنلاین زده کړو ته غوښتنې او درخواستونه ډیر شوي دي. د 2021 کال په اگست کې واکت د طالبانو له ستنېدو سره جنکه او ښځې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګ څخه محرومې شوې او د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې. د فاینانشل ټایمز په لیکنه طالبان د افغان ښځو او نجونو پر کار او زده کړو محدودیت د خپلو شرعي قوانینو په چوکاټ کې توجیه کوي. ورځپاڼه وړاندې د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یا یونیسف هغه رپورټ ته هم اشاره کوي چې پکې ویل شوي دي واکت د طالبانو له ستنېدو وروسته څه باندې 1 میلیون افغان جنکې لزدکړو به برخه شوې دي.
د ایروشیا ریوی و خبرونې هم د طالبانو په دوهمه واکمنۍ کې ژوند تر سرلیک لاندې او لیکنه خبره کړې چې پکې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت څرګرل شوی. د خبرونې په وینا طالبانو په 2021 میلادي کال کې واکت د بیا ځلې رسېدو راهیسې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو لپاره د په شاتګ پالیسیو عملي کول پیل کړل. وړاندې راغلي چې په 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت تقریبا 1 لک محصل نجونې له پوهنتوني زده کړو منع کړې. ایروشیا ریویو ورځپاڼې بیا په همدې تیرو دو لسیزو کی افغانستان کی د شزو د تعلیم په برخه کې شیمی پرمختګونه د بشپړه لمنځتلو لګواخ سره مخامخ دي او د افغان شزو انجونو په میاس کې نهیلی پراخه شوې ده. خبرونه زیاتوي چې د شزو د کار او انجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پالیسۍ د نړیوالې ټولنې لخوا لغندنې ډیپلوماټیکو فشارونو او بندیزونو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینی محمد د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال دا په نړۍ کې یوازنی هیواد وباله چیرې چې نجونې له زده کړو محروم دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اتون بایوا هم د 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې د شوزو او جنو د حقوقو تر ټولو ځپونکی هیواد دی.
د تهران رادیو مینوالو ورسپانو ته د کتنې برخه مو واوریدله. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
ډیر قدرمن اوریدونکو تاسو ته خرغلاست ویو. ډیر زیات مننه چې تر دې دمه موږ ملتیا کړې ده. قدرمن اوریدونکو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم موږ غږله تهران رادیو څخه اوري. قدرمن اوریدونکو یادونه کوو چې www.pastoday.com/ps تاسو موږ د ویب پاڼې پته دوامدارنګ تاسو کولی شئ. په ویب پاڼه کې بیلابیل علمي سیاسي کلتوري همدارنګ نور پروګرامونه واوري او مطالعه کړئ. همدارنګ pashtunahanawi@yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس دی چې تاسو هم کولای شئ له دې لارې موږ ته خپل لیکونه وړاندیزونه نیوکې زموږ سره شریک کړئ. همدارنګ ستاسو د مثبتو نیوکو او همدارنګ ستاسو د نظرونو ته سترګې په لارې یو. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده او زموږ سره همکاري کوي بیا هم ستاسو څخه مننه کوو. تاسو ته پاتې ښه ورځ، ښه وختونه او ښه شیبې غواړو. Thank you.